السلام علیکم لس بجې شوې قدر من اوریدونکو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم د دې خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرې د دوهم پړاو انتخاباتو د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته په هیواد کې دننه او بهر غبرګونونه څه دي په وروستیو او تازه غبرګونونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې هر راز د قانون له چوکاټه بهر هر راز اقدام به د قدرت د ترلاسه کولو لپاره په لا افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په زیان تمام شي. دا البته وروستۍ څرګندونې دي، له مخکې نورو امریکایي چارواکو هم څرګندونې کړې وې. په هر حال دا مطالب وروسته راځي. لومړی د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ. د خبرونو د دې خبري سرویس په پیل کې ابراهیم ساپای د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
سلام په سر کې د خبرونو سرټکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړل. په پروان ولایت کې نن سهار یو انتحاري حمله د دوو پولیسو په ګډون یو لس لکونکي ووژل. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي متحده ایالاتو او اسرائیل د ایران د ویرولو لپاره یو لوبه پیل کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون مازیګر د دویم دور انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی د 55.4% رایو په ګټلو له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه چې کم 40% رایې ګټلې مخکې دی. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی خبریالان ته وویل د شکایتونو راپورته کېدو وروسته د 1910 مرکزونو رایې له سره ورشمیرل شوې چې له مخې یې 4420 رایې د اشرف غنی احمدزی په پلوي او 4420 رایې د عبدالله عبدالله په پلوي باطل شوې دي. نورستانی ټینګار وکړ چې د لومړنیو نتایجو اعلان هیڅ کله د انتخاباتو د ګټونکي د اعلان په معنا نه دی او ورستی نتایج به د تقلب د ادعا او په اړه د شکایتونو د کمیسیون له څېړنې وروسته اعلانېږي. بل خوا راپورونه وایي چې د دواړو سیالو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په انتخاباتو کې د تقلب د ادعا او د څېړنې په لارو چارو خبرې اترې روانې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د دې خبرو اترو په اړه وویل د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم لخوا د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم ته لس شرطونه وړاندې شوي چې څلور یې د اشرف غنی احمدزی ټیم منلې دي. ښاغلی نورستانی زیاته کړه
شش موارد دیګر یا معیار دیګر کې
دی. وایي شپږ نور معیارونه چې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله لخوا یې وړاندې شوي تر هغې ځایه چې موږ خبر یو له څلورو یې خپله ښاغلی عبدالله بیرته صرف نظر کړی او په دوو نورو د دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د یو انتحاري حملې له امله د ښوونځي یولس ماشومان او دوه پولیس وژل شوي او یو پولیس په ګډون و ملکیان ټپیان شول. د بګرام ولسوالۍ امنی قومندان محمد معصوم فرزی ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه انتحاري حمله نن سهار 8:30 بجې د قلندرخیلو کلی په روغتیایي کلینیک کې وشوه. فرزی زیاته کړه چې د حمله کوونکي هدف بهرني ځواکونه وو چې په کلینیک کې پر ځکهونکو مرستې ویشلې. نوموړي په دې حمله کې بهرني ځواکونو ته د اوختي مرجوب لپاره معلومات ورنکړل. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت منلی دی. د ازادۍ رادیو د خبريال ارواښاد احمد زبیر شمن د فاتحې مراسم نن سه شنبه له 1:30 تر 3:30 بجو د کابل په ادګا جماعت کې اخیستل کیږي. د فاتحه د ازادۍ رادیو او د خدای بخښلې شمن د کورنۍ له خوا اخیستل کیږي. د مرحوم شمن لپاره د خزو د فاتحې مراسم هم نن له 1:30 تر 3:30 بجو پورې د کارتیناو په دریم سړک د رحمان مینه د فاتحې په سالون کې تسره کیږي. هر واخد ژمن چې له او کلونو راهیسې له ازادۍ رادیو سره کار کوه د تیر شنبه په ورځ د سږو د ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړي. د ارواښاد ژمن جنازه د یکشنبې په ورځ د لوګر ولایت په بادخواب شاهاني کلي کې د هغه په پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې د افغانیو له ځینې بهرنیو آثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر، اووه پنځوس افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي ایرو اته اویا افغانۍ، یو پونډ اته نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ دیرش پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نه اویا افغانۍ. دا کورني خبرونه. بهرني خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي متحده ایالات او اسرائیل له لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د ایران د ویرولو لپاره یوه لوبه پیل کړې ده. د روانې جولای میاشتې په شلمه نیټه د ورکړل شوي مهرت له پای ته رسېدو مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروستی او ټاکونکی پړاو تیر اونۍ په ویانا کې پیل شو. اسرائیلو پرله پسې ګواښ کړی چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به برید وکړي. خامنهي چې پرون له سیاسي مشرانو سره د روژه ماتي پر مهال خبرې کولې وویل د دې علت چې دوی پر ایران برید نه کوي دا دی چې دا کار ډیر زیات لګښت لري او ځکه د ده په وینا دښمن ته له ګواښونو او بندیزونو پرته بله هیڅ لاره نه ده پاتې. د عراق دولتي تلویزیون ویلي د دې هیواد پارلمان خپله بله غونډه د اګست میاشتې دولسمې نیټې پورې وځنډوله. د عراق د پارلمان د راتلونکي غونډې ځنډول په داسې حال کې دي چې د دې هیواد د پارلمان لومړنۍ غونډه د جولای په لومړۍ نیټه له ګډوډۍ سره پای ته ورسېده. تمه وه چې پارلمان به په دې اونۍ کې دویمه غونډه وکړي. په عین حال کې د بغداد په لویدیځ کې د توغندي د لګېدو په پیښه کې د عراق یو لوړپوړی پوځي جنرال وژل شوی دی. د صدراعظم نوري المالکي امنیتي ویان وویل جنرال نعیم عبدالله سودان په ابراهیم بنی علي سیمه کې د من د توغندیو په برید کې وژل شوی دی. د تاجکستان شمالي ولایت سوغد سارنوال وایي هغه تاجک اتباع چې په سوریه کې د یاغیانو په ډلو کې جنګیږي که خپل هیواد ته راستانه شي و به بخل شي. د دوشنبې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې شریف قربانزاده په سوریه کې پر ټولو تاجک وسلوالو غږ وکړ چې جګړه پرېږدي او خپل کور ته راستانه شي. نوموړي وویل هغه ځوان تاجکان چې جدي جنایت نه وي کړی او د کوم تروریستي سازمان غړیتوب ونه لري دوی ته بخښنه وشي او په خپله خاوره کې به یو سوله ییز ژوند ته په ستنېدو کې ورسره حکومت مرسته وکړي. او وروستی خبر دا چې بحرین وروسته له هغې یو امریکایي ډیپلومات ته له دې هیواد څخه د وتلو امر کړی چې نوموړي د شیعه اپوزیسیون له یوې مخکښې ډلې سره وکتل. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل په بحرین کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کار په چارو کې د مرستیال تام مالیونکسي هرکلی نه کیږي. دا وزارت وایي د امریکایي چارواکي د بحرین په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې او د ځینو ډلو سره یې د نورو ډلو په بایه غونډې کړي دي. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې دا ډول غونډې د بحرین خلک ویشي او د ډیپلوماتیکو اصولو وتلې غونډې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. پر اپورونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د مقدماتي نتایجو د اعلان په وړاندې د اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله د پلویانو د متفاوتو غبرګونونو په اړه معلومات واوري. همدارز وابوري چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي ښه به وایي که د انتخاباتو د نتیجو له اعلان تر هغه وخته ځنډول شوی وای چې د رایو د څېړنې لپاره پر اضافي اقداماتو موافقه شوې وای. په نورو موضوعاتو کې په نوي کابل ښار کې د استوګنې ښارګوټی به څه ډول وي او آیا د هند ښارګوټو ته به ورته وي په دې اړه هم یو په زړه پورې راپور لرو. په تاندې څانګې پروګرام کې مو پر دې خبرې کړې چې ځوانان له انټرنیټ څخه باید څه ډول کار واخلي او دوی څنګه کار ترې اخلي.
ځوان او محصل لپاره انټرنیټ ضرور هم دی ورته سیمینارونه کې زه استفاده ور نه کوم زه نشم کړی چې ډېر کتابونه او مخازن زه پیدا کړم نو بیا د انټرنیټ نه زه کار اخلم.
تاندې څنګه د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي او ری دوه تیر سره وسی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې د انتخاباتو اړوندو موضوعاتو ته ورشو، کابل ته ورځو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش د په مستقیم ارتباط را سره دی، او په بګرام کې د نننۍ ځانوژونکي حملې په اړه معلومات راکوي. حنایش صاحب، هلته څه پېښ شوي، تلفات څومره دي او حمله چا کړې؟
نن سبا اتنیم بجې د قلندرخیلو په کلی کې یو کلینیک، صحی کلینیک کې یو انتحاری حمله ترسره شوه، چې پکې سرچینه وایي چې یو لس تنه ماشومان پکې وژل شوی دی، دوه پولیس سرتیره پکې وژل شوی دی، او د خارجي ځواکونو چې امریکایي ځواکونو هلته د مرسته دپاره تللی وه، هغوی دپاره چې څومره تلفات درلوده هغوی تر اوسه معلومات نه دی درکړی. او چارواکو وایي چې زخمي
دا ماشومان چې شهیدان شوي دا چیرته د ښوونځي ته تلل را روان ول، ښوونځي نه په کوم حالت کې دوی شهیدان شوي دي؟
دقیقا څومره چې تاسو وایل، هغوی د مکتب د نږدې او نږدې وه چې هغوی ته کتابچه او قلم مرسته کړی وه هغه امریکایي ځواکونو. په دې خاطر دومره تلفات په ماشومانو کې راغلی ده. او د پروان روغتون مسؤولین وایي چې تر اوسه 8 تنه او 9 کسان جسد په روغتون کې راوستل شوی ده، او نور جزئیات پکې په دې خاطر معلوم نه ده چې د امنیتي ځواکونو وایي تحقیقات کوي او بیا وروسته انشاءالله معلومات مونږ ته درکوي.
هنایش صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه مخکې له دې چې ولاړ شئ، چې 9 کسه ماشومان شهیدان کیږي، نو په زیات شمېر خو به حتما ټپیان هم وي؟ ماشومان
هم هغه ویلی وه چې سرچینې وایي چې تر اوسه 9 کسان ټپیان شوي دي که اکثرا ماشومان دی، او په هغوی په روغتون کې لګل شوی دی.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، په بګرام کې د نننۍ ځانوژونکي حمله په اړه د احمد حنایش معلوماتو ته غوږوئ. دا حمله په داسې حال کې شوې چې د ښوونځي ماشومان د امریکایي ځواکونو سره نږدې په ساحه کې ولاړ وو، او د مرستو مواد ترلاسه کول. د دې موضوع د نورو جزئیاتو په اړه او د تلفاتو په شمیر کې که چیرته بدلون راځي، د ازادۍ راډیو پر روانو خپرونو کې به هم تاسو ته معلومات درکوو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون مازیګر د دوهم دور انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی د 55.44% رایو په ګټلو له خپل سیال عبدالله څخه چې 43.55% رایې ګټلې مخکې دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو نتایجو اعلان کړی. اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د انتخاباتي ټیم او د دوی د ملاتړو له تاوده هرکلی سره مخ شوی. د عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډلې چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره یې اړیکې پرې کړې، بیا دا نتایج غیر مشروع او د خلکو د رایو پر ضد کودتا بولي. له بلې خوا، له هم د دواړو خواوو ترمنځ د انتخاب او بخې د انتخاباتي تقلب د ادعاو د څېړنې په اړه د یو چوکاټ پر رامنځته کولو خبرې اترې دوام لري. اجمل ان مو د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه د دواړو خواوو له عکس العملونو خبروي.
کله چې تیر مازیګر د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنو لومړني نتایج اعلان کړل، نو په یو شمېر ولایتونو کې د اشرف غنی پلویان له خوشحالیو لارو کوڅو ته راووتل او په ډولونو او میلو یې د دې اعلان هرکلی وکړ. دا اشرف غنی احمدزی چې په لومړنۍ نتایجو کې ګټون کې خودل شوی انتخاباتي ټیم د دې اعلان هرکلی کوي، خو مقابل ټیم بیا وایي سوچ پاکې رایې لا ناپاکو نه وي بیلې شوي، دوی به دا نتایج ونه مني. دا بدلون او دوام د ټیم ویان نومان شنواری ازادي راډیو ته ویل دوی د لومړنۍ نتایجو د اعلان هرکلی کوي خو دا مانی چې دا وروستي نتایج نه دي.
ښاغلی
شنواری وایي لومړنۍ نتایج وروستي نتایج نه دي. موږ هیله من یو چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کمیسون به د هغه شکایتونو څېړنه وکړي چې موږ ورسره راجستر کړي. همدارنګه له خپل سیال ټیم څخه چې د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم دی غواړو چې د شکایتونو د څېړنې په دې ملي پروسه کې له موږ سره شریک شي. خو د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم ویان فضل رحمان اوریا بیا دا نتایج غیر قانوني بولي. نوموړي د نتایجو اعلان څو شېبې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل
نتایج ابتدایي د کمیسیون انتخابات اعلان کړ. د کمیسیون
ښاغلی اوریا وایي لومړنۍ نتایج د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړل او د انتخاباتو کمیسیون زموږ په وړاندې یو قانوني کمیسیون نه دی. دا د کمیسیون کار او نتایج زموږ سره مشروعیت نه لري. هغه څه چې دوی د انتخاباتي نتایجو په نوم اعلان کړل موږ یې غندو او دا ناقانونه او نامشروع نتایج دا. عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو بل ویان مجیب الرحمن رحیمی بیا د رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ دا نتایج نه منو او د اعلان ته د خلکو د رایو پر ضد د یوې کودتا په سترګه ګورو. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو سیالو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په انتخاباتو کې د تقلب د ادعاو د څېړنې پر لارو چارو خبرې اترې لا هم روانې دي. ویل کېږي د دوشنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنځ یو وروستي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نتایجو اعلان د څو ساعتونو لپاره وسنډاوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د دې خبرو اترو په اړه ویل چې په اعلان شوو لومړنیو نتایجو کې دا خبرې اترې کوم اغېز نه لري. نوموړي ویل تر هغه ځایه چې معلومات لري د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم لخوا د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم ته لس شرطونه وړاندې شوي چې څلور یې د اشرف غني احمدزي ټیم منلي دي. ښاغلی نورستانی زیاته کړه شپږ نور معیارونه چې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله لخوا یې وړاندې شوی تر هغه ځایه چې موږ خبر یو له څلورو یې خپله ښاغلی عبدالله بیرته په شا شوی او په دوو نورو د دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. دا اشرف غني احمدزي له انتخاباتي ټیم څخه داود سلطان زوی د فرانسې خبري اژانس ته د دې خبرو اترو په اړه ویلي موږ د وزرو انتخاباتي مرکزونو د رایو په څېړنه موافقه وکړه خو دوی ځینې نور شرایط هم لري چې موږ ورسره موافقه نه شو کولای. نو تر اوسه پورې یوازې یوه برخه توافق شوه. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فاضل سنچارکی وایي موږ د یو لزرو مرکزونو د رایو د بیا څېړنې غوښتونکي یو چې د دواړو ټیمونو د استازو او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې باید ترسره شي. نوموړي ویلي چې خبرې لا هم روانې دي که کومه نتیجه یې ورکړه موږ به بیرته پروسې ته داخل شو که نه له کمیسیونونو سره به اړیکې ټینګې نه کړو. د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ دا خبرې اترې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب روانې دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د غبرګونونو په اړه د اجمل اند راپور مو اوریده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره د قانون له چوکاټه بهر هر راز اقدام به له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په زیان تمام شي. ښاغلی کیری د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته پرون په دې اړه څرګندونه کړې. په یو بیان کې چې نن خپور شو ښاغلی کیری ویلي چې په افغانستان کې د یو موازي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرونو خپروي دای سخت اندېښمن کړی. ښاغلی کیری ټینګار کوي چې واشنگتن تمه لري د افغانستان د انتخاباتو مسؤل کمیسیونونه به د درغلیو او ګډوډیو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې له موازي حکومت څخه د ښاغلی کیری هدف څه دی خو پرون د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته په یو ویبپاڼه کې چې د بلخ والی عطا محمد نور ته منصوبه بلل کیږي د ښاغلي نور لخوا خبرداری ورکړل شوی و چې د مقدماتي نتایجو د اعلان په ځواب کې به دوی د موازي حکومت د جوړولو په ګډون پر بیلابیلو اقداماتو غور وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي خبر دا وایي چې د انتخاباتو د نتیجو اعلان تر هغه ځنډول شوی وای چې د رایو د څېړنې لپاره پر اضافي اقداماتو موافقه شوی وای. اسد الله لودین د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د ورستیو څرګندونو جزئیات اوروي چې له وی او ای آشنا غږ ټلویزیون سره په څرګندونو کې کړی دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز وایي د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان نه هلي کړیو.
خاغلی ډابنس همدارنګ وایي چې په افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې افغان ولس او نړیواله ټولنه یې پوره ملاتړ وکړي، دغه هیواد به په اقتصادي او ټولنیز لحاظ ډیر پرمختګ وکړي او په سیمه کې به یو ښه ډیموکراسي وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د دویم پړاو ټاکنو لومړنۍ پایلې تر 15 ورځې ځنډ وروسته اعلان کړې چې له مخې اشرف غنی احمدزی د عبدالله عبدالله نه نږدې 1,000,000 رایې زیاتې ګټلې دي. سره له دې چې نړیوالې ټولنې تر اوسه د دغه اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی ډابنس چې د کار موده یې مخ په خلاصېدو ده له امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د مقدماتي نتایجو اعلان دوی ناهیلي کړي دي. دوی ویل د انتخاباتو کمیسیون ته په کار و چې هغه موافقه او اقدامات په پام کې نیولي وو چې دواړو ټیمونو د درغلیو د څېړنو لپاره کړي دي، څو له همدې لارې د هغوی شکایتونه څېړل شوي وای. له آشنا ټلویزیون سره په مرکه کې ښاغلی ډابنس همدارنګ وویل ښه به دا و چې د انتخاباتو د نتیجو اعلان تر هغې ځنډېدلی وای چې د رایو د څېړنو لپاره په اضافي اقداماتو موافقه شوې وای. نوموړي زیاته کړه لا هم 2,000,000 رایې شته چې باید وڅېړل شي، په داسې حال کې چې ډېر کار لا پاتې دی، نو څه اړتیا وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ډابنز وویل ملګرو ملتونو د رایو د څېړلو لپاره څو وړاندیزونه کړي چې دواړو کاندیدانو منلي دي، خو د هغوی منل یا نه منل مهم نه دي. اوس دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مسؤلیت دی چې په دغو اقداماتو کار وکړي. موږ د هغوی نه غواړو چې د ملګرو ملتونو د وړاندیزونو سره سم کار وکړي، او زه په دې ګمان یم چې هغوی باید دا کار څومره ژر چې امکان لري وکړي، ځکه د اګست په 2 نیټې به نوی جمهور رئیس اعلانېږي. هغه ویل دی هیله مند دی چې په افغانستان کې د انتخاباتو روان کړکیچ نور پای ته ورسیږي، د انتخاباتو پروسه دوام وکړي او پاکې رایې له ناپاکو بیلې شي او یو ګټونکی دې اعلان شي، او هم د دواړو ټیمونو ترمنځ سیاسي خبرې اترې روانې وي. ډابنز وایي د دغو پروسو ناکام کېدل د افغانستان لپاره ښه خبر نه دی، که چیرته د دغو دوو پروسو څخه یوای هم ناکامه شي نو په افغانستان کې به په ثبات او نیکمرغۍ ناوړه اغیز وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډابنز وایي ښه به وایي که د انتخاباتو د نتیجو اعلان تر هغه ځنډول شوی وای چې د رایو د څېړنې لپاره پر اضافي اقداماتو موافقه شوې وای. ښاغلی ډابنز دا څرګندونې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په مرکه کې کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. د افغانستان دولت د کابل ترڅنګ د کابل د نوي ښار په نوم د یو بل ښار د اعمار لپاره پلانونه جوړ کړی دي چې د جاپان د نړیوالې همکاري ادارې یا جایکا او د آسیایي پرمختیايي بانک په مرسته ترسره کیږي. په دې وروستیو کې له کابله د افغان چارواکو یو ټیم هندستان ته تللی و چې هلته د یو ښارګوټ د یو ښار د اعمار د پلان مالی سمبالښت او پراختیا په اړه مطالعه وکړي. د کابل نوی ښار به څومره د کابل او شاوخوا سیمو د وګړو لپاره ګټور وي؟ آیا د افغانستان دولت د دغه هندي ښار د پلان او پراختیا لپاره تر ټولو غوره موډل یا بیلګه ګڼي؟ د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه جزئیات واورئ.
د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې یا جایکا په مرسته به افغانستان نوی کابل ښار اماروي. نوی کابل ښار به د هیواد نوی پایتخت وي او د 240 کیلومتر مربع ځکه په درلودلو سره به د اوسنی کابل په دوه کچلوي وي. په افغانستان کې دا پروژه د دیسابس پرمختیايي ادارې یا ډی سی ډی ای لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د ښار جوړولو چارو وزارت د بازار موندنې او خرڅلاو رئیس الهام عمر هوتکی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د کابل نوی ښار مفکوره د لومړي ځل لپاره د 1981 کال را په دې خوا رامنځته شوې وه. دا ښار د 3,000,000 خلکو لپاره دی او تقریبا 6,00,000 کورونه به پکې جوړیږي. په هر کور کې به د 15 وګړو اوسېدو ځای وي. دا ښار به په درې پړاوونو کې پرمختیا مومي چې هر پړاو به 15 کاله نیسي. دا پروژه د جایکا او آسیایي پرمختیايي بانک په مرسته ترسره کیږي. د د پوینا د نوی کابل د ښار مفکوره د درې ستونزو له کبله جوړه شوه. یو دا چې د کابل ښار نفوس ډیر زیات شو او د کورونو د نشټوالي ستونزه رامنځته شوه. دوهم دا چې د بنسټیزو شبکو د نشټوالي موضوع و چې په اوسنی کابل کې د دې شبکو جوړول له اقتصادي پلوه ناممکنه ده. او دریم دا چې په کابل کې د کار د فرصتونو کموالی رامنځته سو. د نوي کابل ښار به نه یوازې د اوسني کابل د نفوس د تعادل لپاره ګټور وي، بلکې د افغانستان په مرکزي زون کې به د یو اقتصادي مرکز په توګه کاریږي چې پر مرکزي ولایتونو به هم خپل مثبت اغیز لري. هوتکی زیاته کړه،
کمنګ اوس د اوسنی کابل د ښار ډیزاین ته وګورو چې تقریبا حد اکثر 1 میلیون لپاره پلان شوی ښار دی، او اوس پکې تقریبا د 4 میلیون نه اخوا ډېر خلک کې ژوند کوي. دا خود په خوده دا د دې هغه دی چې اکثرا مځکې غصبېږي، او تقریبا غیر معیاري کورونه هم رامنځته کېږي، غیر معیاري فضای رامنځته کړی دی چې کابل بیخي یو پایتخت نه پاتې. که په همدغه رقم دغه انکشاف پراختیا او د عمومي نفوسو تر کاله 2015 پورې به د اوسني کابل نفوس تقریبا 3 میلیون نه واوړي، هغه وخت به دا کابل اوسنی کابل به بیخي په یوه خرابه بدله شي.
افغانستان ته هندوستان د چتیسګړ ایالت مرکزي ښار نیا رایپور د ماډل د مطالعې کولو لپاره خپل چارواکي د هیواد ته لیږلي دي. په هندوستان کې د نیا رایپور د ماډل د مطالعې د انتخاب په حق له د جایکا مشر سلاکار سید انجم د میل ډیلی خبرونی ته ویلي دي چې د په دغه هیواد کې د کامیابسي شاري پلانونو بیلګو د راټولولو لپاره د سیمې ته 2 ځلې سفر وکړ. د ویلي دي چې نیا رایپور د پړاویز پرمختیا تر ټولو غوره مثال دی. د نیا رایپور د پلان مطالعه کوونکو د افغان چارواکو څخه یو محمد شعیب صاحبزاده ډیلی میل ته ویلي دي چې د کابل د نوي ښار په پلان کې د مځکې بیلابیل کارونه شامل ده، لکه د توګنی تجارتی تفریحي زراعت او صنعتي اسانتیاو لپاره. دا پلان به پراتلونکو 25 کلونو کې ترسره شي. هوتکی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې رایپور یوازینی ماډل نه دی چې د افغانستان دولتي چارواکو د مطالعه کړی وي. دای وای چې افغانستان به د نوي کابل ښار لپاره د رایپور له ماډل څخه د صنعتي پارک ته جوړولو په برخه کې مرسته اخلي.
نه، رایپور یوازینی ماډل نه دی، بلکې زموږ متخصصینو مختلفه ممالک ته د سفرونه درلودل. مثلا موږ څو پلاوی جاپان ته سفرونه کړی دي، تما نوای ښار دی، مثلا کوزوجی نوای ښار دی، کوهوکو نوای ښار دی، خپل توکیو د میټروپولیټین چې موږ هغه مطالعه کړی دی. په هندوستان کې مو برسیر پر د رایپور نور ښارونه هم موږ مطالعه کړی دي. لومړی ځل لپاره مثلا اول موږ د نوې ډلۍ مطالعه کړه. همسایه ممالک کې مثلا موږ د اسلام آباد موډل مطالعه کړی دی، د استانا د قزاقستان موډل مو مطالعه کړی دی، په مشهد کې نوې ښار جوړیږي دغه موډلونه مو مطالعه کړی دي.
د نور ښارونو د موډلونو او پلانونو مطالعه د افغانستان د متخصصینو لپاره په دې مهمه ده چې د نړیوالو معیارونو سره سم د کابل د نوي ښار د اعمار کار په شته وګتر سره کړی.
زمون غاګلا آزادۍ رادیو او ریقدر مون اوریدونکو، اوس هم یو ځل بیا د انتخاباتو موضوع ته ورزو او ګورو چې د کابل چاپ په نننۍ ورځپانو کې د موضوع څه ډول نکاس کړی. د نن چاپ ورځپانو مخکتنه نسیم شفق کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو ورځپانو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو د اعلان او په دې اړه د خبرګونونو په حق له مطالبه خبره کړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې لیکلي چې اشرف غنی احمدزی د سباندې شپږ 50% رایو په ګټلو سره په دویم دور انتخاباتو کې مخکښ دی. دا ورسپانه وایي چې په دویم دور انتخاباتو کې د درغلیو لسیړلو وروسته خایي چې په اعلان شویو نتایجو کې بدلون راشي. د ورسپانې خپل سرمقاله هم د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان او د خلکو د خبرګونونو په اړه لیکلي. د ویسا د سرمقاله لیکوال لیکلي چې ډیر خلک او سیډونکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا اقدام د انتخاباتي لانجې د حل لپاره مثبت ګام بولي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم خپل سرمقاله د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه لیکلي. په سرمقاله کې راغلي چې هر انتخابات ګټونکي او بایلونکي لري، خو انتخاباتي کمیسیونونه باید خپل کارونه لکه څنګه چې لازمه ده پر مخ بوزي. د سرمقاله لیکوال وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار ترسره کړ، او اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې د درغلیو موارد په ټینګه وڅېړي. د سرنوشت د سرمقاله د لیکوال په باور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید هغو فشارونو ته تسلیم نشي چې ځینې بهرنۍ کړۍ پرې واردوي، او باید خپل کاري پروسه د قانون په چوکاټ کې په سمه توګه پر مخ بوزي. هیواد دولتي ورسپانې سربیره پر دې چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه مطلب لري، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دویمې علني غونډې په اړه هم لیکنه خبره کړي. د ورسپانې لیکلي چې په دې غونډه کې 940 موارد شکایتونه وڅېړل شول. هیواد خپل سرمقاله هم تر دې عنوان لاندې لیکلي چې په انتخاباتو کې د ولس ستره بریا ستایو. د سرمقاله لیکوال لیکلي چې افغانانو له ډیرو ګواښونو، ستونزو او خنډونو سره سره په پراخه سطحه په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپل مسؤلیت یې په سم ډول ترسره کړ. او ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله تر دې نامه لاندې لیکلي چې مه پرېږدی وضعیت بحراني شي. د سرمقاله لیکوال لیکلي چې خلک ډیر په تنګ شوي او دې ته په تمه دي چې د درغلیو له څیړلو وروسته د انتخاباتو نهایي نتایج هم اعلان شي. د سرمقاله د لیکوال په باور که چیرې د درغلیو موارد سم ونه څیړل شي او یو کاندید د انتخاباتو نتایج ونه مني نو په افغانستان کې به بحران رامنځته شي. د ملي ارمان د سرمقاله لیکوال ویلي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د مسلې